السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاس په کابل کې 2 بجې سوې اوس هم وخت دی چې 19 پروگرام ځوان فکر وړاندې فیروزه عزیزی پر مخ وړي خو تر هغه مخکې فرشته جلال زی به تاسو ته د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي او تر 19 پروگرام مخکې به د کرکټ له ډګر څخه نوي معلومات تر سره شریک کړو او بیا به پروگرام ته ځو. جرمنی څخه یولس افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن ناڅرګندو کسانو سوځولي دي او د واشنګټن او تهران ترمنځ د شخړې د پیښېدو په اندېښنې په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی دی. پوره خبرونه واورئ. له جرمني یولس افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې وې نن سهار کابل ته واستول شول. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د خبري اژانس ټي پی په حواله دا د افغانانو 25مه ډله ده چې د 2014 میلادي کال له ډسمبر راهیسې افغانستان ته استول شوي دي. د جرمني د خبري اژانس په حواله له هغه راهیسې شپږ سوه افغان نارینه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې دي د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د یو شمېر پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه جدي بحثونه کېږي. یو شمېر کسان چې د دې کار مخالف دي ادعا لري چې افغانستان ډېر خطرناک هېواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي ورواستول سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ له لوبډلې سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نننۍ سیالۍ لپاره یې ښه ځانونه تیار کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي شنبې په ورځ د هند د کرکټ له لوبډلې سره سیالي لري او د دوشنبې په ورځ به له بنګلادیش سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږکال دا سیالي په انګلستان او ویلز کې کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې مسابقې بایللې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د برتانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هېواد ته تللی نن په مانچستر کې دی او د افغانانو د لوبې سیل کوي. وروسته په همدې خپرونه کې تاسو ته په دې اړه رپورټ هم لرو. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول شوي دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر نقیب الله یوسفي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وای دوه ټانکرونه چې له دې لارې تیرېدل د دښمن لخوا له لرې لارې ډزې ورباندې سوې دي او سوځېدلې دي. نقیب الله یوسفي ویلي چې په دې پېښه کې چا ته د سر زیان نه دی رسېدلی. د یوسفي په وینا دا کار د وطن دښمنانو کړی، هغه د کومې ځانګړې مخالفې ډلې نوم نه دی اخیستی. چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره پرته سیمه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې سیمې ځینې برخې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او د تیلو پر موټر تر وخت نه وخت داسې حملې او غلاوې کېږي. د پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د واشنګټن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پېښېدو د اندېښنو په اوج کې د چین حکومت نن امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر ایران دې د سخت زیات فشار له اچولو له میتودونو لاس واخلي. د چین د دولتي شورا مشر وانګ یې نن په پیکینګ کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. هغه پر ایران ژغ وکړ چې د هغې موافقې په چوکاټ کې دی عمل کوي چې له نړیوالو سره یې د خپلو اټومي هڅو په اړه کړې ده. وانګ یې وویل موږ په ټولو خواوو ژغ کوو چې زغم وکړي او داسې ګام دینه پورته کوي چې په سیمه کې کړکېچ زیات کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې د ایران سره له اټومي موافقې چې ایران یې د اټومي پروګرام له پراختیا منع کاوه او په مقابل کې اقتصادي بندیزونه کمیدل ووت. واشنگتن تیرونی د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو بیړیو د حملې پړه پر تهران واچوله، خو تهران په شدت دا خبر رد کړی دی. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د ترازندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم حاضر وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک ولیکل چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې دی خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې غړی و چې اوس تر بندیز لاندې ده. مرسي د مصر لومړی ولسمشر و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی او قدرت ته رسېدلی و، خو هغه په 2013 میلادي کال کې د مصر پوځ له واکه لرې کړ. هغه د اداري فساد د تورونو لامل محاکمه کیدو. د چین په جنوب لویدیځ کې زورور زلزلې لشت لږه دولس تنه وژلي او له یو سرو دیرشو زیات نور یې ټپیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په مقیاس شپږ درجې وه او تېره شپه ناوخته یې د چین د سچوان ایالت یې بین ښار ته نږدې سیمې لړزولي دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورنیو څخه له څلورو زرو زیات خلک ایستل سوي دي. د راپورونو له مخې اصلي زلزلې وروسته څلور نور شدید قانون هم درلودل. د چین دا سیمه د سختو زلزلو له کبله په نړۍ کې مشهوره ده.